السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي جګړه د ښکېلو ډالو ترمنځ بې باوري نور هم زیاتوي نن د ښوونکي نړیواله ورځ ده معلمان وایي دولت د ژوند ښوالي ته بنسټیز کار نه دی کړی ډاکټرانو ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکل دی چی راپورنو ته وار ور کړو په موکړی خبرونو ته ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته روانیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي د غلطه لسولې ورسته هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخت شخړه وکړه بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ته روان دی د قطر دولتي خبري اجانس بیگانه وخت په خپل ټوئیټر پانه تایید کړ چې د افغانستان ولسمشر به نن دوشنبه دوه ته ورسیږي او تمه ده سه شنبه د قطر له امیر تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني سره وګوري اجانس زیاته کړي چې شیخ تميم او افغان ولسمشر به په دوه اړخیزو اړیکو او دغه اړیکو په پراختیا خبري وکړي اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حقمل په خپل ټوئیټر کلی چې ولسمشر بال کوربا چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي د قطر پلازمینه دوه حال څو کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربا ده او اوس وخت په کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبري هم روانې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ نه وي متوجه
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستان بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي
خغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او مرکزی آسیا د هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کرونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخامخ کړی افغانستان کې ښوونکي وایي دولت یې د ژوند ښوالي ته ژمنې نه دي عملي کړي کابل کې د نازو انا لیسې ښوونکي ملالۍ صافی عمر
اغه څوک چې کورونه لري ماشومان ولري آیا د کفایت کې په ځننني شرایط کې اغه کده معلم ماش د شپه زپیر شروع دي نور زینه کې زه فکر کوم چې زیاتري قدر معلم ته ورکړي کیږي اما په افغانستان کې بدبختی نه معلم دي
په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلی راپور درته لرو د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر در آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخت جګړه وکړه د نګورنو قرباغ پر مرکز او آذربایجان پر څو خرونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي د سره صلیب نړیواله کمیټې پرون د دغو بې مفهومه ګولې وشتلو راپورونه او په خرونو او د ګڼې ګونې ځایونو کې ادعا شوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې پرون د نګورنو قرباغ چارواکو وویل چې د دغې سیمې پر مرکز سټیپاناکرت او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار ګنکا په توغندیو او توپونو وشتی دی د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل دي یک شنبه د پوځ په یو اعلامیه کې راغلی چې دغه وژل شوي کسان په خوا په هدفي وژنو د خلکو تښتولو او نورو یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې ښکېل وو پوځ تایید کړی چې له وسلوالو سره په نښته کې یو عسکر هم ژوبل شوی اخوا په میرالي سیمه کې یو بل وسلوال کس هم نیول شوی دی د اکتوبر د دویمې په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په داسې عملیاتو کې د دوو مهم وسلوالو د وجلو ادعا وکړه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې په کې سږ کال تر اوسه 22 کسان وژل شوي. او په بلاروس کې یو ور بیا لسګونه زره کسان مظاهرې ته وتلي او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. دا اتمه اونۍ ده چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاڅیږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکو له 26 کلونو په بلاروس واک چلوي. د اپوزیسیون یو خبري چینل نیکستا راپور ورکړی چې یک شنبه د منسک په مظاهرو کې له 1 لک زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. پولیسو د دغو خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی. باندې لاس زره کسان د پولیسو لخوا په دې اتو اونیو کې بندیان شوي او یو شمیر نور هم د زور زیاتی له امله ټپیان شوي. مخالفین او مظاهرچیان وایي چې الکساندر لوکاشینکو په درغلیو د اگست 9 ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړی. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوها کې له دریو اونیو د سولې خبرې روانې دي خو د سولې خندونه لا پر ځای دي.
یک مانع بزرگ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډیر زیاتی د دواړو خواو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ننګرهار کې وروستي خونړی برید ولسی استازي غوسه کړي.
دومره ورته وایم چې په کوم سترګو به بیا افغانستان ته راځي او بیا به د لیډرۍ دعوه کوي.
نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان معلمان وایي ژوند له مالی پلوه ډاډه نه دی. نورستان کې ډاکټرانو کاری احتساب کړی دی.
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو. مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. موږ تصمیم درونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو.
ډاکټران وایي د ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د بې باورۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیلزاد چې له دوهې وروسته تاجکستان ته تللی و ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او طالبان باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د کمښت په څیر په اصلي موضوعګانو بحثونه پیل کړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور جوړ کړی.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره یک شنبه په یو ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي مانع څه ده داسې وویل.
یک مانع بزرګ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتې د دواړو خواوو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي کنه. موږ د جنگ د تاوتریخوالي د کمیدو په لوي یو او په دوه کې چې مو کوم بحثونه درلودل طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنگ تاوتریخوالي راټیټ شي.
په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بیلابیلې سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو بلاک کمیشن وایي د دوی د موندنو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. د کمیشن د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بیلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 14 ملکان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي په دوحه کې په دوو مسلو لا موافقه نه ده شوې خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبرو لپاره په طرز عمل باندې بحثونه روان دي. لشل مسلو چې مطرح سوي په اطلس باندې موافقه سوي او یوازې دوه فقره لاندې دي بشپړې سوي. مشتبن هلمن یو چی پرمختګ وسی او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسی
تکمیل شوه او باز بحث روی اجنډا صورت بگیرد.
له دوی د طالبان ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته لیکلي چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دي کتلي. خونړي بریدونه هر ورځ د ملکانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، خو دواړو ټیمونو لا نه دي واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسلو حل څومره وخت نیسي او مرکچان به څه وخت د جنگ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالي نور هم د دولت او طالبانو ترمنځ د بے باورۍ فضا زیاتوي. د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه په ننګرهار کې وه. دغه تا وړم ورس په غنیخیل ولسوالۍ کې د موټر بم یوې چاودنې شپاړس ملکیان وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د دوی استازي وایي چې هیڅ یو لوری په زور او د خلکو په وینې تویدنې سولې او واک ته نشي رسیدلی. دغه څرګندونې په غنیخیل ولسوالۍ کې د وړمې ورځې موټر بم چاودنې په غبرګون کې شوي چې جزئیات د سهارګل امیرزی په راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د افغان جګړې هیڅ یو لوری کاغه طالبان دی او افغان حکومت د وینې په تویدو سره د اقتدار ته د رسیدو او یا د اقتدار د ساتلو خوبونه نه ویني.
که طالب ووایي چې زه په جنگ باندې مخکې کیږم او دا وطن نیسم، طالبه په الله قسم دی که ځان ته تم بچیو کې. او که ډاکټر غنی ووایي او عبدالله ووایي چې زه یې کوم، ته یې هم ځان ته نشي کولی. زه د دوی نه هیڅ تمه نه لرم، خو دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځئ او بیا به د لیډرۍ دعوه کوئ دواړه جناو ته.
هاخوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي نیازولي مسلم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه. وویل چې څو چې خلک د جنګي ډلو پر وړاندې یو موټی نه شي، دا غمیزې به دوام ولري.
دې کې طالب هم دینه استفاده کوي، بلیم کوي بلیم کوي. باید چې په اتفاق شو، باید په یووالي باندې کار وکړو. یوازې او یوازې مونږ د خلاصي لارې اتفاق او یووالي.
دا په داسې حال کې ده چې د غنیخیل ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنه وشو چې په پیله کې د ښوونځیو زده کوونکو په ګډون شپاړس تنه ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره په وژل شوو کې څلور ماشومان او یوه میرمنه هم شامل دي. بلخوا د دغې پیښې عیني شاهدان او د قربانیانو کورنۍ وایي چاودنه دومره زوروره وه چې د پیښې د شاوخوا سیمې د کورونو چتونه کېنولي چې له امله یې د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه. قاري عادل چې په پیښه کې د خپلې کورنۍ یو غړی ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زموږ شل دوهویشت دېرش کاله عمر دی، نو موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلی. زیاتره خلک چې دی ماشومان زنانه هغه د کورونو د چتونو د خاطره چې دی سخت زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ اوسیدونکی سید فاضل د نورو ځایي اوسیدونکو په څیر ناهیله دی او وایي چې هر کال یې عزیزان په ورته پیښو کې د غم په ټغر کېنول کېږي چې باید نوره دا لړۍ ودرول شي.
په دغې واقع کې چې کوم دی، ما داسې ټول هغه معصوم او بېګناه ماشومان ولید چې عمرونه یې د پنځو نه تر اوو کالو پورې وو. یعنی دا یو غټ درد دی زموږ د عزیزانو دپاره چې دغه یې نه یوه داسې پیښه پروسه کال په دغې وخت کې زموږ د نورو عزیزانو د بالا ولسوالۍ کې هم دغسې ورته پیښې شوې وي. اوربند او سول او د دغې په ارمان باندې زموږ ډېر ځوانانو خپل ژوندونونه اوس هم د لاسه ورکړه. فیسبوک کې نن پوسټ وکړي چې انشاءالله سوله به راځي، خو پنځه ورځې بعد هماغه زلمي خپل ژوند د لاسه ورکړي.
که څه هم د ننګرهار د غنیخیلو د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغان حکومت مسؤلینو یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچولي. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا نومول شوې، خو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو لمانځل کیږي. افغانستان کې سږ کال دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښوونکي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له کرونا وبا سره هم مخ دي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې له ښوونکو سره یې تر یو حده خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپورته.
د خوونکو نړیواله ورځ د کرونا وبا تر سیوري لاندې د دې ورځې منزل کڅه هم په تیرو کلونو کې خوونکو ته نسبی خوخي وربخله، خو سکهال د لسکونو د کوونکو ترماینس د دوی حضور خای د دغه وبا د انتقال لويري ډیر خوخونکو ونووسی. د کابل خار د نازو انا د هلکانو د خونځي خوونکو علي محمد الکوزي چې نګدې شپې ته کال عمر لري، ازادي رډو ته ویل کڅه هم د کرونا وایروس د مرګونو څپو غواښته، خو د وطن د ماشومانو راتلونکي ورته مهمه دی.
دام په نظر کې ویل چې دا مرض خلا ختم نه ده، جریان لري، دې مرض جریان سره سره موږ هم خپل آمادګي نیسو ورته. کرونا موږ جدي نیولې ده، دا وظیفه ده که موږ خدمتونکو البته دا ټول وطن زموږ ده، دا جامعه زموږ ده، دا خلک موږ ټول سره یو یو.
که څه هم کرونا وایروس په افغانستان کې لا هم جدي ګواښ ګڼل کیږي، خو د دغه هیواد د پوهنې وزارت وایي تر دې دمه کووید 19 ناروغي کوم خوونکی نه دی وژلی. دا د افغانستان د ښوونې او روزنې سکتور ته ښه خبر دی، خو یو شمیر خوونکي وایي کرونا که نه دی وژلی ناسم اقتصاد وژلی، او د حکومت لخوا دوی ته د امتیاز د لوړېدو او سرپناه د ورکړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي. ملالۍ صافی عمر د نازو انا د هلکانو په ښوونځي کې ښوونکې ده. خاوند یې مړ دی، د څلورو ماشومانو سرپرستي ورلغاړې ده. ملالۍ په ونه دنګه، خو د روزګار سختۍ یې د مخ له ګونځو له ورایه ښکاري. دا چې هره میاشت 14,000 افغانۍ اخلي، د ژوند ورځنۍ چارې یې څومره له سختیو ډکې دي.
ډېر کړکېجن ژوند دی. هغه څوک چې کور ونه لري، هغه څوک چې په سر خاوند ونه لري، ماشومان ونه لري، آیا د کفایت کوي په نننۍ شرایط کې د 10,000 روپۍ یا د 10,000 روپۍ د معلم معاش د 6,000 روپۍ نه شروع دی؟ آیا کفایت کوي دغه هېڅ وجه نه کوي؟ نور ځایونه کې زه فکر کوم چې زیاتري قدر معلم ته ورکول کېږي، اما په افغانستان کې بدبخترین معلم دی.
دا یوازې ملالۍ نه ده چې دا شکایت کوي، بلکې د پلازمېنې کابل په شمول په ټول افغانستان کې وضعیت هم دا شاندی، او خوونکو په وار وار په دې اړه اعتراضي غونډې او لاریونونه هم کړي دي. د پکتیا ولایت د ګردیز ښار د مرکزي ښوونځي له پیر محمد نه به هم واورو.
مون سرپنا نه لرو، ډیر وخت کیږي چې مونږ د سرپنا په موري د غږ او چت کړي دي، خو لا تر اوسه زمونږ د غستونځ نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د ماش تر څنګ د سرپنا ستونزه زر تر زره حل کړي.
خو د افغانستان پوهنې وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې څه کم 100,000 ښوونکو باندې څه د پاسه 80,000 جریبه ځمکه ویشل شوې ده. د دې وزارت ویاند نوریه نصحت د ښوونکو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې مني، خو وایي د بودیجوي ستونزو له امله دوی نشي کولای د ښوونکو په معاشونو کې لوړوالی راولي. خو په وینا یې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون او مالی وزارت په ګډه کار کوي سو دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
ملکی خدمات کارکوونکو د معاشات او د زیاتوالي لپاره یو پالیسی ده، دا د حکومت پالیسی ده چې د دې پرسر باندې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او همدارنګه مالی وزارت کار کوي. کله چې د هغوی کارونه پای ته رسېږي، موږ دا موضوع پیشرفت ښوونکو سره حتما شریکوو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 2,500,000 ښوونکي تدریس کوي، چې له دې شمیر 70,000 ښځې دي. افغاني ټولنې کې که څه هم ښوونکو ته درناوی ډیر دی، خو په ښوونځیو کې د تدریس لپاره کم امکانات او په لازمه اندازه د ماشونو او نور امتیازاتو نه ورکړه هغه څه دي چې ښوونکو ته یې دا سپېڅلی مسلک ستونزمن کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږله آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري. د خبرونې دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته لرو چې یو د ورکشو عزیزانو د لټه پروګرام دی چې دویم پروګرام دی، او تر هغه مخکې درته د انصاف په لټه کې پروګرام لرو. اوس هم 8:19 دی. اوس ورځو لویدیځو مطبوعاتو ته. دا چې دغه مطبوعات د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، سالم احمد سالې ته واک چي.
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د ښځو د اخته کېدو د رسمي شمیر پر کموالي لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې په کورونا وایروس د ښځو د اخته کېدو او مړ کېدو رسمي پیښې د نارینه وو پر تله خورا کمې دي. په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته سوو کسانو له ډلې 3.5 او په دې وایروس د مړو له ډلې 8.5 فیصده نارینه دي. خو د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې په کورونا د اخته سوو له ډلې 70% او په دې وایروس د مړو له ډلې 40% نارینه دي. زیاتو متخصصانو نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې ډېر احتمال لري د دې توپیر علت دا وي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې روغتیایي مرکزونو او عامه ځایونو ته نسي تلی. د روغتیا پخوانی وزیر سریا دلیل چې اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان کې د یو ځنګړي پروګرام مشري کوي ویلي ښځې هم په کور کې دننه او هم د روغتیایي څارنې په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. میرمن دلیل ورسپانې ته ویلي ښځې چې کله روغتون ته ځي باید یو څوک یې ملتیا وکړي او په کورونو کې هم زیاتې پریکړې د نارینهوو لخوا کیږي چې یا یې میړه یا پلار یا زوی وي. په افغانستان کې زیاتې ښځې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته د تګ اجازه لري او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. په مقاله کې یوې څېړنې ته هم اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د کاري ځواک ډېره برخه نارینه دي او ښځې د دې ځواک 30% برخه جوړوي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډی په خپله پرونۍ ګڼه کې هندوستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغه سفر لیکنه خپره کړې ده چې په پام کې ده سبا سه شنبه پیل سي. د ورځپاڼې په حواله دا به هندوستان ته د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه د ښاغلي عبدالله لومړی سفر وي او دغه شورا په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې د دولت استازیتوب کوي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله د مصالحې عالي شورا مشر به بین الافغانی مذاکرو ته د هندوستان د ملاتړ خپلولو هڅه وکړي. هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12 پیل شوي او تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ولاړ شوي جنجالونه حل شوي نه دي. ورسپانې دې ټیکې ته اشاره کړې چې له طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان په ثبات کې د پاکستان د نقش په اړه هندوستان ځینې اندېښنې لري او د هغه اندېښنې دي چې د لیکوال په باور ګڼو کسانو په افغانستان کې دننه هم مطرح کړي دي. عبدالله عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته 3 ورځنی سفر کړی و او ویلي و چې دغه سفر یې د افغانستان د سولې پروسې په ګټه و.
په نورستان کې روغتیایي کارکونکو د خپلو تنخواو او نورو امتیازونو د نه ورکړې له امله پرون یکشنبه د ټولو روغتیایي مرکزونو دروازې وتړلې او کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي 4 میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي ورکول شوي او تر هغو پورې به کاربندیز ته دوام ورکړي چې معاشونه یې ورنه کول شي. په دې اړه پام وکړئ د سیمینا د روهلا انوري راپور ته.
په نورستان کې روغتي کارکونکو په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي خو بیا هم ورته په وخت معاشونه او ورسره منل شوی نور امتیازات نه ورکول کیږي. نو دوی اړ شول چې د روغتي مرکزونو دروازې وتړي. د پارون د روغتون یو تن ډاکټر احمد شاه
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو او مریضانو ته هغه حقوق نه رسیدل. بل اخر مجبور دي شول د ته شول چې یو نهایي اقدام په هیڅ شي دی منګه تسلیم د ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کو. دا خپل غږ وزارت او تر ولایت او تر ریاست جمهوریت پورې زمون غږ ورسیږي تر څو چې زمون حقوق یاد نه شي او د خپل اتصال ته دوام ورکړو.
له دواب وانت ویګل او نور ولسوالیو هم روغتي کارکونکو ازادي رادیو ته د کاربندیز د اعلان خبر ورکړي. د دواب ولسوالی د روغتي مرکز ډاکټر محمد فاروق
سلور میا کیږي چې مونږ ته احید موسسه او د ماچ نه راغی او ورسره آی پی ڈی داخلي بستر مریضانو ته آشا عبادت دا شین مکمل نشته. سل فیصد د مونږ مشکل سره مخ یو. مریضانو ته دوا نه لرو. نن درې مریضانو ما باندې وار کړی دا ځان مر نه پټ کړی دا ملاریا مریضان دي. کلوریکین مونږ دغه نه لرو داخلي شفاخانه کې پرستامون نه لرو.
د نورستان اوسیدونکو وای د کلینیکونو بندېدو سره غنو ستونزو سره مخ شوی دي. د دواب ولسوالی قومی مشر حاجی میراجان
دغه دوا نشته. د ډاکټرانو تنخواه نشته. امبولانس تل نشته. امبول نو څنګه کلینیکونه ته شوی دي.
د نورستان حکومتي مسولین هم منی چی سیهی کارکونکو ته لتی رو څلور میشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوی. نو ډاکټرانو د یک شنبه پورز خپل کارونه بند کړی دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته ویل
په دې بخش کې محلي اداره په کرات او مارات صحت عامه وزارت مشرانو سره دا موضوع شریک کړی دی. متاسفانه موږ یو بل تصمیم هم نیولی دی چې دا موضوع هو به هو په ډیټیلز او په جزئیاتو سره د خپل لارې شورای امنیت ته انتقالو تر څو چې حداقل د شورای امنیت او د کابینه لارې مربوطه وزارت او مسؤلین تر فشار لاندې ونیول شي تر څو چې د نورستان ولایت د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې په کې 243 تنه صحي کارکونکي دندې لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر مختیایي ادارې یو ان ډی پی پرون د کرونا وایروس د زیانونو په اړه یو راپور خپور کړ. دوی وایي چې کووید 19 ناروغي له امله په سلو کې څه باندې او یا افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د راپور په باور د کرونا خپرې شوې وبا په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه هم په سلو کې 19 زیاته کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان لپاره د دغه اداري استازي د راپور لخبري دورسته په افغان حکومت غږ وکړ چې له ناروغي بیرته عادي حالات راګرځیدو لپاره اړینه ده چې د خپلو عوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. عبدالله الدرداري وایي چې د کووید 19 ناروغي خپراوي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 19% لوړه کړې ده.
امپاکټ اف کووید 19 اون اس ڈی جیز ان افغانستان.
د افغانستان تلپاتې پرختی اهداف باندې د کووید 19 اغیز ډیر منفي و. د بیلګې په توګه که فقر په نظر کې ونیسئ نو له کووید 19 مخکې افغانستان کې د فقر کچه 19.15% زیاته شوې چې ولګې هم 0.15% زیاته کړې ده.
ښاغلی الدرداري زیاتوي چې د دغه وضعیت د جبران لپاره لازمه ده چې افغان حکومت مالیات لوړ، د صادرات زیات، د عوایدو راټولولو لپاره د فساد مخه ونیسي او سکتوري ادارو ته د بودیجې زیاته کړي تر څو خلک له ناوړه وضعیت راووزي. د افغانستان د مالی وزارت منی چې د کووید 19 ناروغي له امله په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده خو د ارقامو په اړه څه نه وایي. د دغه وزارت وین شمروز مرشدی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له نړیوالو متحدینو سره کار کوي څو په سختو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زمنګ اولویت د خپل خلکو خواله دی او د خپل خلکو سره کومک دی او مالیات خو په افغانستان کې د قوانینو مطابق در چوي دي نو هغه جګیدلو یا ټیټیدلې د قوانینو سره ارتباط لري. ولیدم غړې د دین زیات چې منګه د مالیاتو په جګولو باندې فکر وکوز منګه فکر دا دی چې څنګه هیوادوالو سره د افغانستان حکومت مرسته کولای شي او د دې ترڅنګ د خپل نړیوالو همکارانو سره کار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې 9290 کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی چې ل عمله 4212 تنامل شوی او د روغتیا نړیوال زمان یو ځل بیا په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي د دوهمې څپې خبرداري ورکړی.
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ډاکټران وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتون څخه وتلی شي. ترامپ چې په کرونا وایروس اخته شوی د اکتوبر له 2 واشنگټن ته نږدې په والټر ریډ ملي پوځي روغتون کې بستر دی. ډونالد ترامپ له روغتونه په ویډیوي پیغام کې ویلي چې ژر بستون شي او خپل کار به مخته بوزي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
په والټر ریډ روغتون کې ډاکټران د ولسمشر ډونالد ترامپ صحي وضع ښه بولي. ترامپ که څه هم دوه واره د درملنې پر مهال د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخ شوی خو ډاکتران وایي د استروئیدونو په مټ تداوي کیږي. ډاکتران د 24 کلن ترامپ د روغتیا په اړه خوشبینه دي او ویلي دي چې دوشنبه روغتونه وتلی شي. د والټر رید ملي پوځي روغتون یو ډاکتر شاندولي خبریالانو ته ویلي د ناروغ صحي وضع لا پسې ښه کیږي، د جمعې له سهاره تبه نه لري او حیاتي علایم یې ثابته او د قناعت وړ دي. ترامپ د اکتوبر له 2 په والټر رید روغتون کې ده. ترامپ له همدې روغتون په یو 4 دقیقې پیغام کې ویلی و چې وضعیت ښه دی او هیله مند دی ژر خپلو کارونو او پاتې کمپاین ته ستون شي.
راستون بشم، فکر کوم ژر به راستون شم. منتظر یم لکه څنګه چې مو ټاکنیز کمپاین پیل کړی او مخته مو وړی و بشپړی هم کړو.
ټرمپ ویل راتلونکي څو ورځې به اصلي امتحان وي. سپینی مانی ویلی ټرمپ کولی شي له همدې روغتیایي مرکز لخپلې ځانګړي خونی کار ته دوام ورکړي. د ټرمپ خونه په ټولو وسایلو سمباله ده او کولی شي د جمهوری ریاست ټولې چارې مخته یوسي. د ټرمپ یو د مینا ناروغي د هغه کمپاین ته یو ضربه بلل کیږي او لدې چې ناروغي ته ډیر اهمیت نه دی ورکړی د ګڼو رسنیو او خلکو پامې وراړولی. د ټرمپ او لومړی میرمنې میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. دوی دواړو له هوب هیکس سره چې د ټرمپ ستره سلاکار ده څو واره سفر کړی و. هوب هیکس هم په کرونا اخته ده. کرونا ویروس په امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځایه ډیر خلک مړه کړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې خپله اداره بریالۍ بللې، خو هلته د وروستیو شمیرو له مخې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا